د ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادۍ کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق یې تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تېرېږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تېرېږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو دا حق نه لري، دا اجازه نه لري چې دا سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
یا قونو فالا تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کېږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
جنوبی ولایات کی تقریبا سڑی تر نزی تر لا سکالو تر دو لسو کالو پورے خزا عمل تهی پا افغانستان خزا که ماشوم لری که ماشوم مونه لری نو عمل تهی نو د غزوان حیف دا او ټول ژوند په هغه کې تیریږي او د سړي ژوند په مسافرۍ کې تیریږي. کله چې د ښځې ستونزې چې ښځه څومره ستونزې ګوري څومره خبرې اوري هغه خو بالکل هغه خپل حادثه له لاسه ورکوي او د سړي ژوند خو هغه رقم ژوند کوي غواړي نیس جوړولای ځان ته. خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار وي سړی پکې آسوده وي سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي. دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره کی اولاد روزی آئنده خپل پر سره جوړه کی. دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي په هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه یې میرمنې ته ضرورت لري باید یو ځای ژوند پیل کړي په دغه باندې پوهیږي نه او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه یې مهمه وي چې باید هلته هر څه وګټي څو دې تر ولېږي
څنګه ته پیږي څنګه ته پیږي چې دا مشترک ځوان د غوې تر کړې وي تجربه لري د ځوان لور لري خپل لور څور کوي کله بیا هم دغه توقع نه لري چې د دوی لور هم دغه سیسی په یو کور کې خاوند تر نه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته سره ګټه او نسبی ګټه ورسیږي او ښځه بالته د دې لپاره هغه دی کور کار او هغه وکړي. کول کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي د یوې ښځې ته توجه نه کول دي او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهیږي څنګه نه پوهیږي نو دوی خو پوهیږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې میړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او میړه یې ترنه مسافر وي او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغه سې میرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارانه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند دې نه مني دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري اتمن سپینګیري به لري لغو سره دي کینی بلاخره هتا خبر نه حل فصل کې تر دولت دې مراجعه وکړي. بدبختانه دولت ته مسکجي نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي د نجلۍ مور و پلار ته د نجلۍ ورونه یي چې هغوی توجه ورته ونه کړي هغوی بس خاص ونه کړي هغوی ورسره ونه درېږي نور خو د کلي سپینګیر او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلې چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع نه سي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو بله ورځ وایي بله ښځه هم همداغسې غواړي بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي د هغوی هېڅکله هم داسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس بهر د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي خلک ته قناعت کی یو دی خپل توي چې تاسو دلته خاول نه نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي بیا خورته الته څوک محرمونه لري روزوان دی الته څاغ لري
د سیملی دل سیوی دي چې یو شمیر کورنۍ خپل لورګانو سره نه دريږي وای ته خپل لور بیر سره ولو به خلک مونږ باندې خان دي چې لورې د گزارې نه و بیرته بوتله یو نه و د ټول مسولیت د انجلې کورنۍ د انجلې په غاړه کې ورچې ځینې وخت اته ځان تیر راولي پویږي چې موضوع څه ده مونږ یو خبر دی چې مونږ مد خلانه کوم په دې موضوع باندې ځان خلاصي دغه څومره د انجلې په حق کې ظلم دی.
کاملا د انجلې په حق کې ظلم دی ځکه مداخله هغه حد ته پوری معیار ته مونږ تاسو وایي چې مداخله د ښځې او میړه په ځوان کې هغه چې هغه ښځوان خوشاله ځوان باندې سره کې مداخله نه کوي او کله چې ستونزه رامنځته کیږي غوټه راځي د غوټه د خلاصون لپاره سړی خلاص پکار شي. نو دلته کلمدا ستونزه مونږ تاسو عامله رو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلې مور پلار اسکل د انجلې په خوانه کریږي فیصله نه کوي استنجلې ته تر لخار یا ګټه ورسیږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکي او وایي چې دا هلته له عادت نه مخکې موږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې ناوې ځوان نجلۍ تاسو تر واده کړله چې میړه یې نه وي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور او پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات دي بهر، دا چې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کمتن هغه مرد نه بتاري، پلارګنې ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای میړه هلته ښځه لري، خدا څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغه مره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې چې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ماسوم ده څنګه کېږي، هغه ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې موږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته راځي، نجلۍ تبرکلوز باندې اخته سوې ده، د واده نه 2 میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د موږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دود په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته دغه نجلۍ ته یې نقص رسیږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسیږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه وي.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر 5 پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
خو بالکل، موږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغسې په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې موږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي، خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، د ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې واخلي، او یعنی د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط ورته ووایي چې یا دا ښځه در سره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغې نه ډېر سي، بیا موږ کولای شو چې نورو لارو نه کار واخلو یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، خپل لور باید سړی درک کړي، په ستونزو باندې سړی ځان پوه کړي، دغه چې دوی ځوان تېر کړي، د مشترک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي، ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنې درانه سترګه نه ورته ګوري. او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه یې کوي او بس خاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ دماغ غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نه موم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه میلې لري، هغه انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځه درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند مهم ده، د نجلۍ ژوند.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د دې د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ وروسته پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی سي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه سي کولی. د ژباړې دپاره مغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی سي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي، دغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دغه ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، یعنی هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج ورته وایي. هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی، یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي، دغې ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هر اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب پابنسن کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسي؟
دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سنګ نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې، په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، لکه محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه وکړي. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه
یاد سے پدے ورستوی کی متسلور نور کتابون هم وج بڑل چھ لدے درک هم تاسو ته مبارکی وایو. لدے سره مو د کتابون شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی، ډیر سخت؟
ډیره مننه خوشاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړې. زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق ته پاره مې انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی، هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې تا ته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستلو شوق لري هغې ته شوق ورکي، څوک د موسیقي د اوریدو ډیر شوق لري هغه ته وخت ورکي، نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق ده، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري، چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي. خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي، او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه، ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نشو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده. یعنی څه د کتاب ترجمه کړي، بیا هغه چاپ شي، بل څوک ځان دپاره خرڅ کړي، هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې. بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې او تاسې دا کار کوم وخت کې کنو، د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي، هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنی هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي. هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لره، بې وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بې د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم، او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دا راوړو، دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي، د ژبې لپاره، د ملت لپاره، د خلکو لپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم. دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کوو به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی. او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني پاره
بلی، تاسو غواړی چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي. د ادبي کتابونو ترڅنګ مو ارواپوهنې برخه کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي، چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه پلویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله د مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم، او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي، په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم. کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې لپاره د یو مشخص څانګې ټاکل غوړ دي ک هر کتاب چې د یو چا خوشیږي دا غیژ باړې ته مټی را بډ وهي.
ستاسو د ژباړې لپاره خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پیژندل هم نه چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم. ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا آیډیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کوي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کوي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کوي. دا خو ډیر ښه حالت دی، خو که دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثار شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي دارواپوهنې ابسل فیلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي. که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تومنه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد څه یوه ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسې هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي، او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي. د دې لپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې نه وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنی نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دینه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، وسم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله، او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښې، یو نیم ځای کې به داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلی. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړن د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړن به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده وژباړې په معدل او تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې ترڅنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو، یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دا استعمالول خدي هغه باید استعمال شي زکه چې دا ژباړون کله کولان دي چې کلمې مروجي خو کڅو وایي چې دا کلمې نشته زه په خپل ورته جوړوم زه په دغه ځای کې دغه يم په دغه ځای کې زه موافق نه يم چې خپل دې نه جوړيږي زموږ ډیر استادان شته مشران شته هغه په دې برخه کې کارونه کړی هغه کتابونه د دې چاپ کړی نو کلمو هغه کلمې او څه خلکو ته سختي خو کدو درې واره استعمال شي په څلورم واره ورسره دغه مدد کیږي د لوستونکو مدد کیږي اول واره مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي دویم درې واره خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهن ورسره لوستونکو عادت کیږي او پوهیږي نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي هغه به هم استعمال شي تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو د دې سره به زه موافق نه یم ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې بیا
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کومې ژباړې چې نشریږي چې هغوی یو ځل وګوري. آئیډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې دا اړخه وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغوی وګوري کوی چې یاره دا صحیح ده هغوی د ځان سره رجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالېږي د دې ډېر زیات ضرورت دی مخکې دغه سوې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي اوس هم که دغه سوې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس پرې چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخنده لوستونکي ډېر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی نو کتابونه خپله پیسې نشي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
وروستۍ پوښتنه ده یاد صاحب چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مو زده کړي وي د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملاتړئ؟
زه خو چراغلم اروپا ته اوس راکړل شوم نو ژبې زده کول باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوې ژبه ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې باید دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تانده ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوندي وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کوروله.
مننه، خیر اوسه.
شمال لکان شمال بدی په زهل را وری جانان ز بدیا دی جانان ز بدیا دی شمال بدی پتہ